السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې نن سه شنبه د تلې یا میزان 15 او د اکتوبر و ما نیټه د سهارنۍ خبرې مجلې ته خراغلې. د روسیې پلازمینه مسکو نن سه شنبه د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ د ومې غونډې کوربه دی. غونډه کې د کوربه هیواد په ګډون د طالبانو د حکومت او د هند، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون ماښام غونډه کې د ګډون په هدف مسکو ته روان شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخروا ویلي دا غونډه به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرانیزي او د بند دروازو تر شا به دوام ولري. روسي رسنیو له هغې ډلې انټرفاکس ویلي ګډونوال به د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت او دغه راز له ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي او د غونډې پای کې به یوه اعلامیه خپره کړي. مسکو فارمټ 2018 کال کې رامنځته شو چې د غونډو ډیر تمرکز یې له افغانستان سره پر تړلو مسلو دی. په بخښنه سره په پاکستان کې روان 2025 کال د امنیتي پیښو له پلوه له تیرې یوې لسیزې راهیسې تر ټولو خونړی کال یاد شوی دی. فرانس پریس دغه خبره په اسلام آباد کې د څېړنې او امنیتي مطالعاتو مرکز د راپور پر بنسټ کړی چې پرون دوشنبه خپور شوی دی. د دغه مرکز په راپور کې راغلی چې روان کال یوازې په 9 میاشتو کې د امنیتي پیښو له کبله پاکستان کې 2414 تنه وژل شوي، حال دا چې 2023 کال کې د ټولو وژل شوو شمیر 2500 تنه وو. د وژل شوو په یاد شمیر کې ملکیان او پوځیان دواړه شامل دي. په داسې حال کې چې روان کال نږدې درې میاشتې لا پاتې دي، د امنیتي څېړنو دغه مرکز ویلي د تاوتریخوالي دوام ته په پام سره به د وژل شوو شمیر کې نور هم زیاتوالی راشي. راپور کې راغلی چې سږ کال د ترهګریزو پیښو ګراف او وړاندې د پوځ د عملیاتو شمیر زیات دی چې له کبله یې مرګ ژوبله هم ډیره شوې. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډاډه دی چې د غزې د سولې پلان به یې ژر عملي شي. هغه پرون دوشنبه په واشنگتن کې خبريالانو ته دا خبره داسې مهال وکړه چې د غزې د جګړې ښکېلو ډلو پرون مصر کې د همدې پلان په اړه غیر مستقیمې خبرې پیل کړې. لویدیز اجنسونه لیکي چې د مصر خبرې به نن سه شنبه هم دوام ولري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د صدر اعظم سباستین لوکور نو تر استعفا وروسته هغه ته دوه ورځې مهلت ورکړ چې د حکومت د بشپړ سقوط مخنیوي وکړي. لکورنو د کارل پایل نګدی میاشت وروسته استعفا وکړه. هغه اقدام چې فرانسه کې سیاسي ناورین شدید کړ. د هغه استعفا سره سم د پاریس د ونډو کچل ودلې او د ایرو ارزښت د ډالر په وړاندې کم شوې دی. د فرانسې علي زماني اعلان کړی چې لکورنو یې غوښتي تر چهارشنبه پورې د هیواد د ثبات د تضمین لپاره خپل پروګرام وړاندې کړي. په همدې حال کې خيار خفراتي ګوند ملي اجتماع د جرترجره پارلماني ټاکنو غوښتنه کړې. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه سبا 4 شنبه د 500 سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د لوبه د دوبی په شیخ زايد سټډیوم کې د افغانستان په وخت په ماسپخین څلور نیمه بجو پیلېږي. د لوبلړۍ دویمه سیالي د اکتوبر په 11 او دریمه او روسي هغه د اکتوبر په 14 تر سره کیږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د بشري حقوقو ملاتړي سازمانونه د هغه پریکړه لیک دفاع کوي چې افغانستان کې د بشري سرغړونو د خپلواک څېړنې غوښتنه پکې شوې.
که امدغه څېړنه شروع شي دا به یو ښه ځواب وي د هغه ټولو قربانیانو لپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لبین لاړ.
دا پریکړه لیک پرون په جنوا کې تصویب شو. جرمني ته د تاک کیس لرونکي کسان وایي له پاکستانه افغانستان ته ډیپورت شوي.
جرمني ته معرفي شوی یم او د جرمني د ویزې په تمه یم.
نن پر اسرائیل د حماس د برید دوه کاله پوره شول. هغه برید چې لمخې د غزې جګړه پیل شو او د هستوګنې نړیواله ورځ. افغانستان کې ګڼ شمېر کسان لا هم معیاري استوګنځایونه نه لري. نو راپور نه هم شته هیله ده ملتیا مو کړی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم بو منی راځو د خبری مجلې د سر راپور ته. ځینو نړیوالو ادارو او چارواکو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د هغه پریکړه لیک هرکلای کړی چې په افغانستان کې د بشري او نړیوالو قوانینو د سرغړونو د خپلواک څېړنې غوښتنه پکې شوې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر دغه پریکړه لیک د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې د یو تاریخي پړاو د عطف ټکی بللی دی. دغه پریکړه لیک پرون دوشنبه په جنوا کې د بشري حقوقو په شورا کې چې وڅلوخت غړي لري تصویب شو. تفصیل له فیروزی عزیزی ناور.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د خپلواک تیرانیز میکانیزم د جوړولو په اړه د نوي پریکړه لیک له تصویب وروسته یو شمېر نړیوالو چارواکو او ادارو د دې اقدام هرکلای کړی دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه د پریکړه د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې د یو تاریخي پړاو د عطف ټکی بللای دی. نوموړي په خپل اکسپانه لیکلي چې نوی تحقیقاتي میکانیزم به جدي جرمونه وڅېړي، راتلونکي قضایي پروسې به اسانه کړي او نړیوال جنايي محکمې آی سی سی تر څنګ به بشپړونکی رول ولوبوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ماموریت هم د یو بل کال لپاره وغځول سو. د بخښنې نړیوال سازمان هم د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه په یو بیان کې د دې پریکړه لیک د تصویب هرکلای کړی او دا د نړیوالو قوانینو سره سم د تیرو روانو جرمونو لپاره د حساب ورکولو د پرمختګ یو مهم ګام بللی او زیاته کړی ده چې په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې له سزا او معافیت دوام لري، د ملګرو ملتونو په ماموریت د شواهدو راټولولو میکانیزم رامنځته کول د قربانیانو او د زیانګالو او پاتې شویو لپاره عدالت د خساري ورکړي او حقیقت ته د لاسرسي لاره هواروي. د شورا صحرایي ادامونه خپل سری نیونه او شکنجه غندلي او خبرداري ورکړي چې د خزو وینجنو د تعلیم کار او ټولنیز ګډون حقونو څخه پراخه سرغړونه د بشريت پر وړاندې جرمونه ګڼل کېدلای شي. په پریکړه لیک کې د جولای 8مه د نړیوالې جنايي محکمې د هغې پریکړې هرکلای هم سوای چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر یې صادر کړی و. د پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونیو ګوتریش غوښتل سوی چې زر تر زره یو خپلواک څیړنیز پلاوی وګماري تر څو د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو د سرغړونو اړوند دوسیه چمتو کړي او ملي یا نړیوالو محاکمو ته یې وسپاري. د راغداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشره شهرزاد اکبر د دې پریکړه لیک تصویب په افغانستان کې عدالت او حساب ورکولو د ډاډمنولو لپاره ښه خبر بولي. د ازادي راډیو ته وویل
این میکانیزم تازه در کنار نظارت توان مستندسازی و ارائه این مستندات
دا نوی میکانیزم د نظارت ترڅنګ د مستندولو او د ملي او نړیوالو محکمو ته د دې مستندونو د وړاندې کولو توان لري. په دې معنی هغه کسان چې د افغانانو د بشري حقونو نجونو او ښځو د حقونو ناقضین دي، د دې میکانیزم په وسیله یې په اړه مستند جوړونه وشي او دا مستندونه په بیلابیلو هیوادونو کې محاکمو ته وسپاري. هغه څه چې مدني ټولنې کولی شي هغه دا دي چې په جرمونو کې ښکیل کسان وپیژني او په مختلفو هیوادونو کې د دوی پر ضد دوسیې جوړې کړي چې په نړیوال صلاحیت باور لري او نړیوال صلاحیت د هغوی د نظام یوه برخه ده.
د افغانستان د جمهوریت نظام د بشري حقوقو د کمیسیون پوښانی مشر سیما سمر هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګند کړه چې دا میکانیزم به عملی بڼه خپل کړی.
البته یک اقدام بسیار خوب است و نتیجه فعالیت ها و
دا یو ښه اقدام دی او د بشري حقوقو د مدافعین او خصوصا په افغانستان د ننه او بهر د ښځو د فعالیتونو او عدالت غوښتنو پایله ده. زه هیله مند یم چې واقعا عملی بنه عمومي او په افغانستان کې د عدالت د تنګیدو او د بشري حقوقو د تقوی په ګټه وګرځي.
د طالبان حکومت تر اوسه د دې پریکړه لیک د تصویب په اړه خبرګون نه دی خدلای، خو مخکې ویلي و چې د ښځو د حقوقو په اړه نړیوالې اندېښنې به بنسټ دي او ادعا کړي و چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقوقونه د اسلامي شریعت لمخې خوندي دي. خو طالبان په 2021 کال اگست کې وخت تل رسیدو وروسته د ښځو وینجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول. لشپګم ټولګی پورته خوندیو او په هنتونونو کې دوی لزده کړو راوګرځولې او په ډیرای دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو فعالیتونه محدود کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو مدافعینو ټولنې هم د دې پریکړه لیک د تصویب هرکلی کړی او دا د حقیقت موندنې، عدالت او حساب ورکولو په لور کې یو ځنډیدلی خو مهم ګام بللی دی. د دې بنسټ په خبر پاڼه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا دا پریکړه د عدالت تامینولو او په سزاو د معافیت د پای ته رسولو لپاره د مدني ټولنې د اوږدمهالو غوښتنو دوام دی. د بشري حقوقو لسلو څخه زیاتو بنسټونو هم درې اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د شپېتمې غونډې لغړو وغوښتل چې په افغانستان کې د حساب ورکولو یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي تر څو د بشري حقوقو سرغړونې ثبت او عاملین وپېژندل سي.
و موردل چې زینو نړیوالو ادارو او د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر او د بشري حقوقو بیلابیلو ملاتړو د هغه پریکړه لیک هرکلی کړی چې پرون په جنوا کې تصویب شو او هدف یې دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو او نړیوالو قوانینو د سرغړونو په تړاو بے پرې او خپلواک څېړنې وشي. دا چې دغه پریکړه لیک څومره مهم دی اغیز به څوي په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوری د پخوانی ولسی جرګې د غړې او د ښځو د فعالې شینکې کډوخې نظر پوښتله.
زه فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بینالمللي سطح د داسې یو میکانیزم تاییدی کیږي او قبولیږي چې بالاخره د هغه جرم او جنایات چې د بشر په وړاندې د 50 کاله په افغانستان کې را روان دي او په آخر ورځ کې هیڅوک د دې مسؤلیت نه دی اخیستلی، نه په محکوم سو او نه باندې مجازات شول، بلکې هر ناقص د دې حقونو قهرمان او رهبران ووتل. نو که دا د دغه پریکړې په اساس باندې که همدغه څېړنه شروع سي، اسناد جوړ شي، دا به یو ښه ځواب وي د هغو ټولو قربانیانو دپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لبینه لال، زخمی شول، معلوله شول. نو زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام دی او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکړی شي او په مستقله او بېطرفانه شکل باندې دا څېړنه وکړي، اسناد جوړ کړي تر څو پورې راتلونکي دپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخیل او مجازات شي خپله جزا وګوري په افغانستان کې دغه لړۍ بندش.
اغلی کډوخیل، د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده دا ده چې شواهد راټول کړي، مستند کړي او پراتونکو کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بله محکمه که بیا جوړیږي، پراتونکو کې نړیواله محکمه د افغانستان کې د بشریت ضد اعمالو یا د بشري حقونو د سرغړونو لپاره ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړې محکمې هم جوړیږي. که دا جوړیږي د هغوی د دوسیو کار به ساده کوي. مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څه باندې څلور کلن واکمنی کې د بشري حقوقو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا ښیي چې آیا کومې د بشري حقوقو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. خو آیا فکر نه کوي چې د شواهدو راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقوقو یا نورو باندې استناد کوي.
معلوم ده طالبانو داسې یو حاکمیت رامنځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي، خصوصا د بیان په ازادۍ باندې، په رسنیو باندې، خپل خبرنگارانو باندې، په مدني فعالانو باندې، همدارنګه غیر دولتي سازمانونو باندې، حتی مثلا ناستې یا د خلکو تجمع کنټرولوي، یعنی هر څه د دوی د نظارت لاندې نظر لاندې دي او هر د زمي کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نشي. نو د دې څیلنې یا د دې تحقیق د پاره به دا ډیر یو اسانه کار نه وي، خورا ستونزې به لري، خو ناممکن نه ده، ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده. مثلا نن د سمارټ ټلیفونو یا د کمپیوټر د هر لارې نه کېدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي. معلوم دا د طالبانو به مثلا سره دې په لاک شي یا لا سخت شي، او زیاتو کسان به له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې حتی موږ ولیدل چې د درې ورځو لپاره انټرنیټ دوی قطع کړ. دې کولای شي چې دغه وی پی این او دا مثلا په افغانستان کې قطع کړي، تر څو پر وکړي زیاتره مسایل دوی کنټرول کړي، او دوی پیدا کړي چې څوک د باندې کوم مسایل کوي یا مستند کوي.
د پخوانی ولسی جرګې غړي شنکې کړو خېلو
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
یو شمیر افغان کورنۍ چې د جرمني د پناه غوښتنې کې سونه لري وایي چې له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوی او هلته له امنیتي ګواښونو سره مخامخ شوی. په دې راپور کې ورسره خبرې شوې.
ما گفتن که شما مورد تایید کشور آلمان قرار گرفته.
احمد سیار سلطانی دای چی وای لخبلش پارس کسیسی کورنی سره درې کاله د پاکستان پلازمین اسلام آباد کې جرمنی ته د تک په تمه تیر کړل، خو په خبره دای او کورنی کبو یو میاس مخ کې بیرته افغانستان ته ډیپورت شوی دی. خغلی سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د پناه غوښتنې د کیسونو ځینې کارونه هم مختتللی و.
اما تمام پروسه او مراحل غربالګری پدې کړی،
موږ خپل ټول قانوني بهیر بشپړ کړو. د 2015 کال په لومړیو کې د جرمني د حکومت لخوا مو کورنۍ سره تماس هم ونیول شو چې استاسو کیسونه ومنل شو. د تایید اسناد مو پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو دفتر کې هم شته، خو موږ یې ریپورت کړو. دلته په ډیر نامن حالت او هر شی په خطر کې یو، ځکه یو ځل مخ کې هم پیژندل شوی یو. د جرمني په خاني حکومت مخمنل یو، خو فسنه حکومت یې مخنمنې. زمو غوښتنه ده چې یادی موږ جرمني ته انتقال کړی، یادی ملګری ملتونو ته رد جواب ورکړي چې هدا اقل هغوی موږ نور هیوادونو ته وروپی جنی.
د غشان له پاکستانه افغانستان ته استل سوی جرمني هیواد ته بل افغان کیس لرونکي نور احمد هم ورته شکایت مطرح کوي، وایي چې د د او کورنۍ ژوند په افغانستان کې لامنیتي کوخونو سره مخ دی.
وایم چې کوم شی میډیکل هم شم کول انټرویو مور غرفم چې بل اخر عجیب تقریبا 3 سال سپری کړم.
میډیکل او انټرویو هر څه مو شی ودی، خو په پاکستان کې لدرې درې نیم کال مو انتظار سره مو ویزه تمدید نکړي. ورسته پولیسو جبران ونیولو رپورټ کړو. په داسې حال کې چې مختل ته هر څه پلورلی، وسله افغانستان کې ډېر بد حالت کې کړکې چن ژوند درو. نو چیرې وتلې شو چې څوک مخ نه نیسي، نه کار کولای شو، ژوند مو په خطر کې دی. ماشومان ملزده کړو، هر څه پاتې دي. د جرمني حکومت دې زموږ برخلیک روښانه کړي.
دوی وایي د جرمني کیس لرونکي له څلوېختو ډېرې کورنۍ لا هم د پاکستان په پلازمینې اسلام آباد کې په بد وضعیت کې ډېره، او د پاکستان پولیسو لخوا له زورونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشته او د جرمني د پناه غوښتنې د همدې څلوېخ کیس لرونکو کورنۍ ولډلې. حدیثي رحیم زئی اسادی رادیو ته وویل چې میړه یې څو میاشتې مخکې د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول شو او افغانستان ته وشړل شو. دا ادعا کوي چې بیا هلته د طالبانو له لوري تر زور زیاتی وروسته په ډېرې سختۍ په ناقانونه توګه بیرته پاکستان ته ورستون شو. د افغانان وایي چې دوی خپل او یا د کورنۍ غړو په تیر جمهوری نظام کې په افغانستان کې د جرمني حکومت لاړوندو ادارو او بنسټونو سره کار کړی، او اوس افغانستان کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی. خو د جرمني حکومت ویلي و هڅه کوي هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ کیسونه لري او له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوي بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. جرمني ورځپاڼې یونګ فرای هایټ د سپتمبر په 12مه راپور ورکړی و چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي دي، تر څو د هغو افغان اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابره کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورسپانې ویلی و دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې له شپږ سوه څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنې سوې وې افغانستان ته واستول سول. مخکې د ځینو جرمني رسنیو په راپورونو کې د کومو افغانانو شمېر چې جرمني یې د منلو ژمنه کړې وه او په پاکستان کې اوسېږي شاوخوا 2500 ښودل سوی و. د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی تر څو افغانستان ته د دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول سي. دا یادونې ده چې د جرمني حکومت له اسلام آباده په تر ټولو وروستي پرواز کې د سپتمبر په 14مه د افغانانو یوه 28 کسیزه ډله او مخکې بیا د سپتمبر په پیل کې یوه 30 کسیزه ډله هغه هیواد ته ولېږدوله، خو بلخوا دغه هیواد نه افغانستان ته د مجرمو افغانانو د انتقال بهیر په پراخېدو هم خبرې روانې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان ته د مجرمینو د لېږدولو په سر له طالبانو سره مستقیمې خبرې کوي. الکساندر دوبرنت تازه یک شنبه د اکتوبر په 15مه د جرمني بیلټ ورځپاڼې ته دا خبره کړې ده. هغه ویلي افغانستان ته ډیپورت باید منظم ډول ترسره سي، له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو تر څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل سي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې تیره چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالبانو سره خبرې کړې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو ورجو یوې نړیوالې تودې موضوع ته هغه دا چې نن پر اسرائیل او د حماس د بریټ ټیک دوه کاله پوره شول. هغه بریټ چې ترڅ کې شاوخوا 1200 کسان په اسرائیل کې وژل شول او 250 نور حماس لزان سره غزه ته برمته کړل. حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې له خوا تر هغه سازمان ګڼل کیږي له همغه ورځې را پدې خو له اسرائیل سره په غزه کې په جګړه واوخت. اسرائیل پر غزه په خپل هوایی او ځمکني بریدونو کې لزګونه زره کسان مړه او د قراز ټپیان کړل او غزه یې نږدې له خاور سره خاورې کړه. تازه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې د اوربند لپاره یا هم د غزې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یو شلمادیز پلان وړاندې کړ چې اوس د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تازه څرګندونه کوي. تیر ماښام ویلي چې د غزې د سولې پلان به ژر عملي شي. هغه پروندوشنبه په واشنگټن کې خبري اعلان ته د دا خبره داسې مهال وکړه چې د غزې د جګړې ښکېلې ډلې له پرون راهیسې په مصر کې د همدې پلان په اړه غیر مستقیمه خبرې کوي. لویدیځ آژانسونه لیکي چې د مصر خبرې به نن سه شنبه هم دوام ولري او دواړه لوري هڅه کوي چې یوې نتیجې ته سره ورسیږي تر څو د غزې د دوه کلن جګړه پای ته ورسوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې پرون د اکتوبر شپږمه د هبیټاټ یا هستوګنی نړیواله ورځ به خو په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان وایي چې له هم معیاري هستوګنی نه لري.
له ایران نه راستنه شوی امینه چې اوس مهال د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي په ایران کې له 15 کلور نو هستوګنی وروسته 13 میاشتې هیواد ته راستنه او اوس مهال خپل خاوند او اولادونو سره په یو کرایي کور کې ژوند کوي. حقیقتا د شنبه د اکتوبر شپږم ازادي راډیو ته ویل په ایران کې ژوند خطر لوت خو افغانستان ته د رسنې دوه وروسته د سرپناه د نه موجودیت لامل له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
ما 15 سال ایران بودیم.
موږ 15 کال په ایران کې وو. هلته مو ښه امکانات درلودل، اولادونو مې زده کړې کولې او کار مو کاوه، خو دلته هیڅ امکانات نشته. د کور کرایه زیاته ده او موږ پیسې نه لرو. خپل د سرطان ناروغي لرم، اولادونه مې وړ دي او خاوند مې هم بیکاره دی. موږ له مرستندوی ادارو هیله کوو چې موږ ته د سرپناه د برابرولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د رسنو شوی تر څنګ په کور دننه طبيعي فتونه په ځنګلي ډول زلزلو او سیلابونو هم د ډیرو افغانانو د سر سویری ویجاړ کړی او دوی بې کوره کړی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو انیک محمد چې د 13 اگست په 1.3 د شوی زلزلې لامل کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی اوس په خیمه کې ژوند کوي.
زمونږ چې کوم کورونه دي هغه ټول ویجاړ شوی دي. څنګه سرپناه نه لرو، چې زه مې را روان دي او یخنی ده او دغه خیمه کې موږ ژوند کوو. ډیر په تکلیف باندې نو موږ سره دي دغه کورونه هم سره همکاري وشي.
په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو کې د جنگ جګړو لامل هم ګڼ کسان خپل اصلي مینو بي ځای شوی چې اوس مهال اقتصادي ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر چې د جګړو لامل خپل سیمه کابل ته بي ځای شوی ازادي راډیو ته ویل نړیواله ورسته ملګرو ملتونو تازه په دیړه په خپل ویپانه په یو بیان کې لیکلي چې ګڼ خلک د بیلابیلو ناورینونو په ځانګړي ډول جنگ جګړو سیاسي بې ثباتۍ اقلیمي بدلون او د غرض د اقتصادي ستونزو له امله د خپل اصلي مینو پرې خودو تړ کیږي. دغه سازمان ویلي چې لشپېته سلنه ډیر کورنی بې ځای شوي خارونو ته پناه وړي او په سیمه ایزو سیستمونو فشار راوړي. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې دا هم ویلي چې خارونو ته د خلکو مخه کول د خارجي ژوند پراختیا او جغرافیا بدلوي. دغه سازمان ویلي چې د 2015 کال د بشري استوګنې نړیواله ورځ د ټولو لپاره د ټول شموله خارونو د جوړولو په اړه د نړیوال فکر کولو فرصت دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداري ورکړي چې اوس مهال د رستنیدونکو لویه برخه په خارونو کې میشت کیږي او د کار په عامه خدمتونو او خارې زیربناو فشار ډیر کړي. دغه سازمان پرون یکشنبه د اکتوبر 15 په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې ډېرې رستنیدونکو افغانان خپل هیواد ته لنن نوتلو وروسته خارې سیمو کې میشت کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM تیر کال د سور په میاشت کې ویلي چې د افغانستان نفوس په داسې حال کې په چټکۍ وده کوي چې د بیکارۍ او خارې کېدو له لوړې کچې سره مخ دی. داسې مهال چې سرچینې کمې او د خدمتونو لپاره تقاضا لوړه ده. ملګرو ملتونو هم تیر کال د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي و تمه ده چې تر 2030 کال پورې به د نړۍ د اوسیدونکو شمیر 8.5 میلیارد انسانانو ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دغه د پام وړ وده د خارونو په پراختیا، د کډوالۍ په زیاتوالي، اقتصادي پراختیا، کارموندنې، عاید، بېوزلۍ، ټولنیز خوندیتوب، روغتیايي پاملرنې، اوبو، خوړو او انرژۍ ته په لاسرسي منفي اغېز لري.
او د خبری مجلې روسای راپور اخلو هغه دا چې د خوست د باکو لسوالۍ اوسیدونکي د دې سیمې د زیتون ونو د پیوندولو غوښتنه کوي.
د باکو لسوالۍ اوسیدونکي وایي سیمه د طبیعي زیتونو پریمانه ونی لري، خدا چې پیوند ندی نو غیر مسمیر پاتې شوي او لسیوري پرته ورڅخه نور کار نشي اخیستلی. دوی زیاتوي د زیتونو یوازې پیوندول ډیر مشکل ندی، خو تر اوسه نه سیموالو، نه اړوندو ادارو او نه هم نړیوالو مؤسسات ورته پام کړی. د یاد سیمه یو تن قومي مخور الحاج رحیم ګل بابا کرخیل مشاد رادیو ته ویل
دا غورو کې دا سومره خزا زیتون ونی چې دی دا اپل دی دیپل دی ان تر سوبره یو پر دی نو دا سی ونی ستر غلانګ پر دا خود تور دی زیتون ونی دا تر پلوخیل پر دا کچته پیوند شي کنه حکومت به دا ولاس دا حکومت لوی غاټه وی نو حکومت نمو غختنه دا چې دی د پوره مو ته ماسسیر ولګي او د خپل په دا کې خپل رول ولوبي.
سیموال زیاتوي د باک سیمه د غرونو ډیر برخه د طبي زیتون ونو پوخلي، خو سره له اقتصادي ستونزو خلک ورڅخه ګټه نشي اخیستلی او به حاصل دي. یو بل ځای اوسیدونکو حبیب الله وویل
دا زیتون هچ بدونار شي دا ډیر ښه حاصل ورکي، ځکه موږ ډیر خوان لرو د زیتون لرو به زیات دی، کدا بدونار شي دا ډیر ښه وي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په تیرو څلورو لسیزو کې د لوی پکتیا ځنګلونه او طبیعي ونې هم تر ډیره وهل شوي، خو د باکو اوسیدونکو وایي دوی په وروستیو کلونو کې د خپلې سیمې د زیتونو په ګډون د ټولو ځنګلونو ساتنې ته پاملرنه کړې ده. یو بل ځایي اوسیدونکو محمد رازق وویل
عموم کې ځنګل وهنې یو ډېره مخنیوی شوی دی، ځکه چې د کومې صحې وروستوسې کسې دوالداره کنته نه وي، دا د څو کاله کېږي چې د موسی طرف نه کلی طرف نه حکومت طرف نه ډیر مخنیوی شوی دی ځنګلو. یعنی
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین مني چې د دې ولایت یو شمېر غرایزي او ځنګلیزي سیمې د زیتونو طبیعي ونې لري، خو بیا د پیوند کولو د ځان لامل د پیوندولو د پایلو معلومول بولي چې کاري پیل شوی دی. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل
یو اندازه زیتون مو پیوند کړو د دې لپاره چې دغه غیر مسمیر په مسمیر باندې بدل شي، خو کله مو بیا د سیاغه بعض صحو کې نتیجه ورکړه مول وزارت سره موضوع شریکه کړه وزارت هدایت مو ته دا و چې په دې باندې پوره تحقیقات نه دي سوي یو کار چې کېږي باید یو تحقیق وشي له تحقیق وروسته که بیا مصرف وشي یا مصرف هم په جینۍ نو په دې باندې اوس د موضوع په تحقیق کې روانه ده که موږ ته مثبته نتیجه د تحقیقاتو په پایله کې په لاس کې راکړ سي نو دې ته بالکل موږ پروګرام لرو او دا ډېر مفید کار ده
یاد دیوی د خوست د سبریو سازی میدان او باک ولسوالیو په ګډون د دې ولایت په غریزو سیمو کې شاوخوا څلور اتیا میلیونه د زیتونو طبیعي ونې دي او د کتونکو په وینا که چیرې پیوند شي د دې ځای د اوسیدونکو او حکومت لپاره په دایمي عایدات